السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې میزان 14مه چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 8مې نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره لا هم هیله منه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څوونیو کې ترلاسه شي. او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې بهرنیانو ته به په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي چارواکي وایي دوی لا هم هیله مندي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون موافقه به په راتلونکو څوونیو کې ترلاسه شي. یو شمېر وکیلان د ولسي جرګې لخوا د ځمکو د غاصبینو د نومونو په افشا کولو کې پر ځنډ انتقاد کوي. او د امریکا حکومت د مصر د یوې افراطي ډلې د قومندان نوم د نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره له هم هیله لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څوونیو کې ترلاسه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماري هرف پرون وویل چې دواړو اړخونو په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د امریکایي چارواکو لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون افغان ولسمشر په خپله وینا کې د امریکا او ناټو پر ځواکونو سخت انتقاد وکړ او ویل چې دوی د افغانستان ملي حاکمیت په پرله پسې ډول تر پښو لاندې کړی. په دې اړه په همدې خپرونه کې نور تفصیل هم اوریدای شي. ولسمشر حامد کرزی وایي پر روانو انتخاباتو کې به د کوم ځانګړي کاندید په ګټه او یا زیان له دولتي امکاناتو د استفادې اجازه ورنه کړي. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دا هم ډیره مهمه ده چې د انتخاباتو په بهیر کې بهرنیان مداخله ونه کړي. ښاغلی کرزی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو په اړه وویل په دې پروسه کې د دوی ګډون د افغانانو ترمنځ یووالی څرګندوي او دا د ډیموکراسۍ پر لور یو ګام دی. د ولسي جرګې ځینې غړي د حکومت پر اجراتو د جرګې د څارنې پر ځانګړي کمیسیون انتقاد کوي چې د ځمکو د غاصبینو د نومونو په افشا کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي. د ولسي جرګې غړي شکري بارکزی په پرونۍ عمومي غونډه کې پر دې کمیسیون سخت انتقاد وکړ.
کچیر د لیست اعلان نشي نو دا کمیسیون څه لپاره جوړ شو؟ او کچیر د دوستان په دې باندې اوس راځي دا یو غور کوي وایي چې ولا موږ خو دا لیست اعلان وای نه شو، دا ستونزه نه ده، دا بهانه نور او دا پلمې موږ ته جوړوي، لیست باید اعلان شي.
د ولسی جرګې د دې کمیسیون چارواکي وایي د دوی په څېړنو کې ثابته شوې چې په افغانستان کې 1,250,000 جریبه ځمکه د زورواکانو لخوا غصب شوې ده. د ولسی جرګې د پلاوی ژمنه وکړه چې دا لیست به لوی اختر وروسته خپریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران غږ کړی چې د وړاندیزونو یو مجموعه مطرح کړي څو نړیواله ټولنه پرې قانع شي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. جانکاري دا څرګندونې پرون په اندونیزیا کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي سرمشریزې د کتنو پر مهال وکړې. نوموړي وویل تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه د جرمني په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د فبروري میاشتې پیشنهاد ته تر اوسه بشپړ ځواب نه دی ویلی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني د لویدیز پر وړاندې د نرم دریځ په غوره کولو سره په سوله ییزه توګه د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره هیله پیدا کړې دي. متحدو ایالاتو د مصر د یوې سخت دریځې وسلوالې ډلې قومندان چې له القاعده شبکې سره تړاو لري د نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا په قضایي سیستم کې د لرلو په صورت کې د محمد جمال او یا د هغه د ډلې درۍ کنګل کیږي او امریکایي اتباع نشي کولای له دوی سره کومه معامله وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې جمال په اتیاي ملسیزه کې په افغانستان کې له القاعده شبکې څخه د بم جوړولو روزنه ترلاسه کړي. ویل شوی چې محمد جمال په نوې ملسیزه کې له افغانستان څخه مصر ته ستون شوی او هلته د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې مشري پر غاړه اخیستي. بمی چودنو یو ځل بیا د عراق په مرکز بغداد کې لسګونه کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړل. د راپورونو له مخې تیر ماښام په بغداد او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه شپږ چودنې وشوې چې څه کم څلوېښت کسان پکې ووژل شول. رویټر خبري اژانس وایي د تازه بمي حملو هدف یو ځل بیا شیعه میشتې سیمې وې، خو په عین حال کې راپورونه وایي چې په دوره سینمیشته ښار کې هم پرون چاودنه شوې. او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په دې هیواد کې پر ژورنالیستانو وروستۍ حملې سخت خواشینی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مری هارف ویل له آذری چارواکو غواړي چې د بیان د آزادۍ د غونډو او پیوستون له اساسي حقونو څخه ساتنه وکړي. د آزادۍ راډیو د آذری څانګې د راپور له مخې تېره جمعه په صبر آباد ښار کې یوې حکومت پلاوه ډلې پر یو شمیر چارواکو او د حکومت د اپوزیسیون پر یو شمیر ژورنالیستانو حمله وکړه. تمه کیږي چې د آذربایجان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي اوسنی ولسمشر الهام علیوف د یوې بلې دورې لپاره هم منتخب شي. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واورېدل. او اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام، دا افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.2، یوولس. په کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.2، څوارلس. په ننګرهار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 4.2، څلورویشت. مزار شریف هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 4.2، شل. په هرات کې هم آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.2، دیارلس.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې و باوري چې امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره لا هم هیله مند ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څو اونیو کې ترلاسه شي. ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیانو ته به په روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روانو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې د کمښت په اړه انتقاد ته ځواب وایي.
مونتره ورسیدل یعنی د سټیټونو څخه زیات خزینه کاندان هم د لوزه ترڅوی رقابت وو.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر اتلونکو څو ورځو کې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ځي، او اکسفام رستندوی ټولنې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره سیمه ایزې شوراګانې جوړې کړې. نور موضوعات هم لرو، او ریډیو ته تر پای را سره اوسئ. زموږه آزادۍ راډیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره لا هم هیله مند ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څو اونیو کې ترلاسه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری هارف پرون وویل چې د دواړو اړخونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the
افغانستان سره د یو دوارخیزه امنیتی موافقه د لاسلیک لپاره ګډ کار روان دی. موږ په دې باور یو چې په دې اړه ژر تر ژره موافقه په ګڼو دلایلو مهمه ده. یو دلیل دا چې د امریکا او ناتو پلانونه باید پر مخ ولاړ شي. د افغان ځواکونو په وړتیا کې هم ښه پرمختګ شوی، خو افغانستان د نړیوالو مرستې ته اړ دی څو خپل ځواکونه چې د دې هیواد او وګړو ساتنه وکړي جوړ کړي. د امریکایي چارواکو لخوا د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون افغان ولسمشر په خپلې وینا کې د امریکا او ناتو پر ځواکونو سخت انتقاد وکړ، او ویل چې دوی د افغانستان ملي حاکمیت په پرله پسې ډول تر پښو لاندې کړی. د کابل او واشنگټن د امنیتي موافقې په اړه خبرې اترې له نږدې یو کال راهیسې بې نتیجې پاتې شوې، او د څارونکو په نظر دا ممکنه نه ده چې داسې یو توافق ښایي هیڅکله هم ترلاسه نشي. امریکا غواړي له 2014 کال وروسته د القاعده شبکې د ځپلو لپاره په افغانستان کې خپل شاوخوا 10,000 پوځیان وساتي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ که امنیتي تړون لاسلیک نشي نو د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي سرتیري باید له دې هیواده ووزي. د ولسمشر اوباما د ادارې او مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړې وایي د دې موافقې په سلو کې تقریبا 15 نوي بشپړه شوې، خو پاتې په سلو کې 15 یې د صنعت پر ادبیاتو د دواړو اړخونو توافق ته انتظار باسي. په دې اړه د دواړو اړخونو استازو پرون هم په خپلو خبرو کې پر دوو مهمو لانجمنو مسلو تمر تمرکز وکړ چې یوې له بهر د تیری پر وړاندې د امریکا لخوا د افغانستان دفاع ده، او بلې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی. ولسمشر کرزی پرون وویل د امریکا او ناتو متحدان حتی د دوه اړخیز امنیتی تړون له لاسلیک وروسته هم د افغانستان پر خلکو او کلیو د بریدونو لپاره د خپل سرو عملیاتو غوښتنه کوي، خو افغانان به هیڅکله هم دا اجازه ورنه کړي. کرزی زیاته کړه بهرني ځواکونه د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونو او د افغانانو پر ضد هوایي حملو او نورو حملو ته دوام ورکوي. امریکایي مقام چې مخکې یادونه وشوه ویلي امریکا یوازې د افغان لوري ځینو غوښتنو ته ځواب ویلی شي. د مثال په توګه د افغان حکومت یوه غوښتنه دا ده چې په تړون کې د مرستو هغه اندازه چې واشنگټن یې له افغان حکومت سره کوي باید ولیکل شي، خو په داسې حال کې چې په خپله ولسمشر اوباما له افغانستان سره د مالي مرستې غوښتنه کولی شي، د دې ژمنې قانوني صلاحیت نه لري چې کانګرس دې له افغانستان سره مالي مرسته وکړي، ځکه د دې مقام په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز موافقه به یوازې یوه موافقه وي، نه یو تړون چې کانګرس یې باید تصویب کړي. امنیتی موافقه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي، خو که دا سند لاسلیک نشي نو ښایي ناتو او د امریکا نور متحد هیوادونه ونه شي کړای چې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. جرمني لا دمخه ویلي دي چې کله امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي نو هغه 800 سرتیري به په افغانستان کې پرېنږدي چې مخکې ژمنه کړې وه. خغلی اوباما د جمعې پر ورځ له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د کړکېچ د حل تر وخته په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي سرتیرو د ساتنې په اړه غور کوي، خو د اعتراف وکړ چې د دې کار لپاره د امنیتی تړون لاسلیک کول په کار دي. اوباما وویل که امنیتی تړون لاسلیک نشي نو له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو په ایستلو کې هم دای کوم ستونزه نه لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي. ازادي رادیو
زموږ خاګله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بل موضوع، ولسمشر حمد کرزی وایي بهرنیانو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلي کرزی چې پرون یو خبری کنفرانس ته څرګندونې کولې دا ژمنه هم وکړه چې د انتخاباتو په بهیر کې به له دولتي امکاناتو څخه د استفادې مخنیوی وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره 28 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ولسمشر حامد کرزی وای د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې څرنګه چې لازم و هغه شان د مداخلو په ځانګړې توګه د بهرنیانو د لاسوهنې مخاوني نیول شو، خو د نوموړي په وینا دا ځل به چوپ پاتې نشي. حامد کرزی چې پرونی په کابل کې یو خبري غونډه ته څرګندونه کولې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي د یو مهم غړي قدودین هلال کاندیدیدو ته په اشاره وویل وسلوال طالبان هم کولای شي چې پراتونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې د یو مشخص کاندید په ګټه او یا زیان له دولتي امکاناتو استفاده وکړي.
بارز کې سبتروم شت دو اصلي دغه بسیار مهم است کې تطبیق شو. یکی
دی وی ورسله دي چې نمونه سب شول دوه نور مهم اصول دي چې باید عمل شي. لومړی د حکومت بشپړه بې طرفي او د چارواکو لخوا د کوم کاندید په ګټه او یا زیان د دولتي وسایلو نه کارول، او دوهمه خبره ده چې بهرنیان باید په دې پروسه کې مداخله ونه کړي. ولسمشر کرزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د زیات شمیر کاندیدانو د درېدو په اړه ویل دا د افغانانو ترمنځ یووالی ښیي او دا د شفافیت او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام دی. د 1993 هجری لمریز کال د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه تیره یک شنبه پای ته ورسېده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي حمل میاشتې په 16 نیټه د ولسمشرۍ د کېدونکو انتخاباتو لپاره وښتو کسانو ځانونه کاندید کړی دي.
پر راپور کې مودې ولسمشر حامد کرزی څرګندونه وویل چې وایي بهرنیانو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. قدر منوریدونکو د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې د 1993 کال په حمل میاشت کې په پام کې دي، په د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو کولی شئ چې په تفصیل سره راپورونه مرکې روسي تحولات او تحلیلونه ولولای او وایوري. د ازادي رادیو د انټرنیټ باندې پته ده ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. قدر منو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره لا هم هیله منده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه موافقه به په راتلونکو څو اونیو کې ترلاسه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې دواړو اړخونو په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. ولسمشر حامد کرزی وایي پر روانو انتخاباتو کې به د کوم ځانګړي کاندید په ګټه او یا زیان له دولتي امکاناتو د استفادې اجازه ورنکړي. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې خبریالانو ته هم درز وویل دا ډیره مهمه ده چې د انتخاباتو په بهیر کې بهرنیان مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي د حکومت پر اجرااتو د جرګې د څارنې پر ځانګړي کمیسیون انتقاد کوي چې د ځمکو د غاصبینو د نمونو په افشا کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران غږ کړی چې د پیشنهادونو یوه مجموعه وړاندې کړي څو نړیواله ټولنه قانع شي چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. متحده ایالاتو د مصر د یوې سختدریزه وسلوالې ډلې قومندان چې ویل کېږي له القاعده شبکې سره تړاو لري د نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل محمد جمال اویا وبخی محمد جم د محمد جمال درای به کنګل شي او امریکایي اتبانه شي کولای چې نو موړي سره تجارتي معاملې وکړي. بمی 14 نو یو ځل بیا د عراق په مرکز بغداد او نورو ښارونو کې نږدې 40 کسان ووژل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د آذربایجان د ولسمشر د انتخاباتو په درشل کې په دې هیواد کې پر ژورنالیستانو ورسته حمله سخت اندېښمن کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې رضوان مراد تغواکشي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د سب شو کاندیدانو په لیست کې چې د یکشنبه په مخام بشپړ شو د یو شمېر قدرتمندو چارواکو او پخوانیو جنگ سالارانو نمونه هم لیدل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې هیواد کې چې لا هم د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې ښکیل دی د جمهوري ریاست د کاندیدانو په لیست کې د قدرتمندو او پیشندل شو کسانو نمونه د افغانستان په نوي سیاسي چاپیریال کې تنوع څرګندوي. خدا مسئله په عین حال کې څرګندوي چې هغه کسان چې وخت افغانستان ټوټه کړو لا هم ډیر سیاسي واک لري. دا واشنگتن پوسټ په لیکنه د کسانو چې یو شمېر د بشري ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن دي یو مشمخ کلا په انتخاباتو کې د کاندیدې لپاره علاقه مندي څرګنده کړې و. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر مسؤلانو په تشدد او جګړو کې د دې کسانو د لاس درلودلو په خاطر د هغوی د کاندیدې د مخنیوي پراخې هڅې وکړې، خو کله چې د کاندیدانو په لیست کې د داسې خلکو نومونه زیات شول کمیسیون خپل پخه شاته کړه. د کمیسیون یو غړي واشنگتن پوسټ وویل د دې خلکو لاسونه په وینو لړلې دي، خو د قانون پر اساس سوچ محکمه د یو چا پر ضد حکم ونکړي د کاندیدې مخه څوک نشینی ولای. ورسپانې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر یوسف نورستانی له قول لیکلي اوس برای ورکوونکي پریکړه کوي. وال سټریټ جورنال ورسپانه هم په همدې ارتباط وایي د ښاغلي کرزی د ځای نیول لپاره د کاندیدانو سیالي څرګندوي چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان سیاسي محیط څومره کم تغییر کړی دی. دا هم څرګنده ده چې د یو نوي ترکرات خپلواک روشن فکره او جنگ سالارانو د نفوس څخه د لرې سیاست پوه د رامخته کېدو هیلې په څومره شدت ماتې شوې دي. د بشري حقوقو د څارنې په نړیواله اداره کې د افغانستان څېړونکي هیدر بار وال سټریټ جورنال ته ویلي افغانانو ته هغه خلک معلوم دي چې لاسونه یې په وینو لړلې دي. خلکو ته به په داسې انتخاباتو چې د بشري حقوقو سرغړونکي پکې کاندید دي باور کول ډېره سخته وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په پوره شمېر ښځینه کاندیدان شته. پخوا په دې اړه اندېښنه ښودل شوې وه چې په ځینو ولایتونو کې د هغو څوکیو نه په کم شمېر ښځینه کاندیدانو ځانونه ثبت کړي چې په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې 3000 کاندیدان دي چې 344 مېرمنې دي. ښاغلي نور دا څرګندونې د ازادي راډیو له خبریال احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې کړي.
د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدو لړۍ په ښه توګه پای ته ورسېده. په مجموع کې په درست افغانستان کې 3,650 کسانو نمونه لیکلې دي چې په دې کې 304 د شه مېرمنې دي. بنان ویل شو چې په هر ولایت کې مونږه کافي اندازه ښځینه کاندیدان لرو چې دوی باید رقابت وکړي او بلاخره د ولایتي شورا لپاره کرسیانې ترلاسه کړي.
په ځینو ولایتونو کې د ښځینه کاندیدانو ستونزه موجوده وه، د هغوی د کمبود دغه ستونزه رفع شوله.
مونږه په مجموع کې په ټول افغانستان کې 4,850 سیټه لرو د ولایتي شوراګانو لپاره، چې په دې کې 96 سیټونه د ښځینه لپاره ځانګړي شوي دي. نو بیا کله چې مونږ 3,650 کاندیدان ولرو او همداشان 304 دېرش ښځینه کاندیدانې، باید د هر سیټ لپاره ښځینه کاندیدان په خپل منځ کې رقابت وکړي تر څو هغه ریزرو سیټ چې په پام کې ورته نیول شوی ده 6% هغه ترلاسه کړي. بران تاکید کوم چې په هیڅ ولایت کې د ښځینه او نارینه وو کاندیدانو په برخه کې کومه ستونزه نه ده.
نور صاحب، په مشخصه توګه که د جوزجان، نورستان او د پکتیا ولایتونو یا پکتیکا ولایتونو تر راشو، چې هلته د ثبت نام د وروستۍ ورځې نه یو ورځ مخکې هم دغه ستونزه موجوده وه چې څومره سي په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته سیټونه وو، د څوکیو له تعداد نه کم کاندیدان ښځینه کاندیدان موجود وي. آیا د شمیر دومره زیات شوی ده چې رقابت وکړي ښځینه کاندیدانې؟
کاملا پخوا په لومړۍ ورځ کې یا په لومړۍ اونۍ کې په 12 ولایتو کې د ښځو په برخه کې مونږ ستونزې درلودلې. یعنې په 12 ولایتو کې یا ښځینه کاندیدانې هیڅ نه وي او یا هم د کورسیو سره سم یا برابر تعداد مونږ درلوده. ولې وروسته مونږ د ولایتي دفاترو سره تماس ونیو تر څو د مدني ټولنو او سیاسي اعصابو او د ښځو لپاره کوم نهادونه چې کار کوي د هغې سره تماس ونیسي او د ټاکرو خپلواک کمیسیون ورته پیغام ورته ورسید. دا پیغام د دوی د یعنی د ښځو د نهادونو سره شریک شو او د دوی څخه مونږ په کلک وغوښتل چې باید ښځې تشویق کړي. او په درې ولایتو کې هم دغه ستونزه پرونه وړمه ورځ بیخي د هر سیټ لپاره مونږ په کافي اندازه کاندیدان درلودلې، ولې اوس پرون چې کوم ارقام مونږ ته راورسېدل، یعنی د سیټو د سیټونو څخه زیات ښځینه کاندیدان هم درلودل تر څو دوی رقابت وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
خبري مجله اوري.
د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پراتلونکو څو ورځو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په رسمي بلنه د یو پلاوي په ملګرتیا د افغانستان پلازمینه کابل ته ځي. په پام کې ده چې نوموړی له ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالي شورا له غړو او نورو جوګپړو چارواکو سره خبرې وکړي. ذبیح الله شفق له پېښور راپور راکوي.
پاکستانی رسنیو د مولانا فضل الرحمن د ویان جان محمد اسکزی په حواله خبر ورکړی چې افغان ولسمشر حامد کرزی مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړی او په وینا یې چې نوموړی د افغان ولسمشر بلنه منلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د یو پلاوي په ملتیا کابل ته لاړ شي. د نوموړي په وینا مولانا فضل الرحمن بل افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالي شورا له غړو او نورو جګپړو افغان چارواکو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت د افغانستان د سولې په پروسې او په نورو دواړخیزو مسالو به ورسره وغږیږي. مولانا فضل الرحمن ته نږدې سرچینې وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال نو نوموړي سره د لیدنې هیله څرګنده کړې وه، خو د وخت د کمښت له امله یې ورسره ونه لیدای شول. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي په داسې وخت کې چې په افغانستان او پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو خبرې تودې شوې دي، کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر مهم بولي. د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسف زیل آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې مولانا فضل الرحمن په افغان او پاکستاني طالبانو کې ډېر نفوذ لري او ښایي د کابل سفر خیل استر اوړنی ولری.
تقریبا دو کال مخکې کردے سے داسې کوشش شروع کړه چې هغه د مولانا عبدالرحمن صاحب سمیت سوان حضرت چې عمر خان پکې شامل نو پکې شامل د دې خاطر نوم راځي د ټولې په نوم کړو او دا کوم دام دا چې د پاکستاني لیډرشپ چې دی هغه دې د خپل هدف لپاره خپل یو کردار چې دی هغه یاد شي. مولانا عبدالرحمن بلا شوبه هغه دوه طرف ته طالبانو کې ډیر اثر وسخ لري. د پاکستان کې متبر سیاستدان دې په دغه حواله باندې چې دا غره دغه وابستګي پاتې شوی دا یاد ډیر خلک دې دوه طرف ته چې
مولانا فضل الرحمن تر دې مخکې په نوې ملسیزه کې هم افغانستان ته تللې او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون دغه وخت له مهمو چارواکو سره هم لیدلې. زبی الله شفق، ازادي رادیو، پېښور.
د ژوند رنگونه د پزړ پورې خبرو اترو لوړندې کولو مخکې د خبرونې ورستۍ راپور. زما غږ زما حق هغه پروګرام دی چې لمخې اکسفام مؤسسه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځوانانو سیمایزي شوراګانې جوړې کړې. پرون په کابل کې د دې شوراګانو په غونډه کې د یادې مؤسسې چارواکو وویل دوی غواړي په نورو ولایتونو کې هم د ځوانانو سیمایزي شوراګانې جوړې کړي. نجیبه زمان له کابل راپور راکوي.
د اکسفام موسسې چارواکي وایي چې د ځوانانو د شوراګانو د جوړېدو د پروګرام هدف یې دا دی چې د ځوانانو ظرفیتونه لوړ سي. د شوراګانې د زما ژغ زما حق په نوم د پروګرام له مخې د ولسوالیو کلیو په کچه جوړیږي. په افغانستان کې د اکسفام نړیوالې موسسې د پروګرامونو د همغږي کوونکي مسؤل ببرک عثمان وایي دوی غواړي په تصمیم نیولو کې د ځوانانو ونډه پراخه شي.
هدف کلی برنامه
د دې پروګرام هدف په تصمیم نیولو کې د ځوانانو د مشرتابه رول پیوړی کول دی. په دغه پروګرام کې هڅه کیږي چې د ولایت، ولسوالۍ او کلی په سطح په بیلابیل برخو کې د ځوانانو ظرفیتونه لوړ کړي. او د نن ورځې غونډه هم د همدې هدف په خاطر جوړه شوې ده چې موږ څنګه کولای شو ځوانان سره متحد او منسجم کړو، څو په یو واحد فکر او هدف راسي، خپل ژغ پورته کړي او خپل اساسي حقونو ته لاسرسی ومومي.
نوموړي د خبره په کابل کې د ځوانانو د شوراګانو د سلګونو غړو په یوې غونډه کې وکړه. د اکسفام موسسې چارواکي وایي چې تر اوسه د څلور ولایتونو په 12 ولسوالیو کې د ځوانانو 180 شوراګانې جوړې کړي چې 3600 ځوانان یې غړیتوب لري. د شوراګانې په بلخ، بدخشان، دایکنډي او کابل کې جوړې شوې دي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې غواړي په نورو ولایتونو کې هم ورته شوراګانې جوړې شي. په کابل کې د دې شوراګانو د غړو په غونډه کې ځوانانو د 3 میاشتو په لړ کې د خپل لاسته راوړنو او ستونزو په اړه بحثونه وکړل. وحیده د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ څخه د دې پروګرام غړي ده. نوموړي ازادي رادیو ته ویل چې په خپل سیمه کې کورنۍ د نجونو تعلیم ته هڅولې.
دخترای کی در ولسوالی های په قرباغ ولسوالی کې چې کومنجونه وی خوانزي ترتلای نشوي، ډیر کورنۍ وی چنجونه یل شپغم صف پورته نه پریخوده. همدا د قرباغ ولسوالی ځوانانو زما غږ زما حق په نامه کمیټه وکړای شول چې دوی بیرته خوانزيو کې شامل کړي. له کورنۍ سره مخابره وکړي، د جماعتونو له امامانو سره مو وکتل، ولسوالی او خوانزي او کلیو ته لاړو. اوس ان شاء الله چې ستونزه حل شوې ده.
زما ژغ زما حق یو نړیوال پروګرام دی چې د اکسفام موسسې لخوا په ځینې نورو هیوادونو لکه مالی، نیپال، نایجیریا، ویتنام، جورجیا، پاکستان او تنزانیا کې هم تطبیقیږي. په افغانستان کې د ځوانانو بیلابیلې نورې ټولنې هم فعالیت کوي، خو ځینې کتونکي وایي اکثره د رنګه ټولنې تش په نامه وي او د فعالیت سره کې نه لګیږي.
د ژوند رنګونه
تو مهربانی نوم درته وای
زمانم په نامه د برارخان دی صاحب.
برارخان ته وس کاروبار کوي؟
وس ملنګي کوم صاحب، شینسته ملنګي او خپل غریبي کوم چې جوړی کوم. بس ملاباری دی ګلم جو کماندان دی. بس عزیز ما پیسې دی.
په خو دې څه کار کو
صاحب؟ من صاحب په کلوردو د کندهار کې د نو لاک ولې می په وخت کې ز پکته کښ د صد یو کې ثابت هم صاحب.
مکتب دی چرته وایله؟
مکتب می درې میاشتې په 40 کې ولې یو شپږ میاشتې غونډې تعلیمي 50 وات په لشه کې می ویلې.
اوس به څو کلن یې؟
اوس به نو صاحب 24 رسېدلی یم.
خو سر ګیره دې سپین کړی دی نو دا ولې دا؟
ولې نو صاحب بندي خانې مې تېرې کړې، وهل مې خوړلې، کور یې را جوړ کړی، مور یې را وژلې، ورور یې را وژلې، څوک نه دی پاتې.
چیرې اوسېدې چې دا کیسه وسوه؟
زه نو صاحب په دا کابل کې وم، مغازه شش قلعه وکیل کې وم صاحب. موږ خو د ډاکټر نجیب د وخته سایمن صابان بیا ګلم جمعیانو پر موږ حمله وکړه. زموږ کورونه زموږ شیان یې ګرده چور کړي. وایي د شپې ملاباری د بیوشي دارو راکوي، کلام پیسې کړي.
نو څنګه د بیوشي دارو درکوي؟
دا د ډاکترانو چې دا مریضانو نه دي، د دغو څه د بیوشي دارو پیدا کړي دي.
دا چیرته ده؟ دا ملاباری ده چیرته؟
ملاباری ده لسه ځان ملاباری جوړ کړی. اوس دا ګای چې زتون ته ځغلي ما په ګیر خو نه راځي.
دا ته چیرې ورځي چې دای دارو درپسې ګرځي؟
نو بس دا هم چې زما ورکې بي تاسو بس د بیوشي دارو راکوي، د جیب پیسې بس.
دا دی ورځي څو کاروبار کوي ملنګ؟
دا ورځي نو صاحب 200 300 400 تک پیدا لرم دا ملنګ.
نو دا رتبه دي څو رتبه دي په نظامي
کې؟ توران يم.
توران رتبه وا؟
توران هم.
چیرته ده؟ په خیر په یو په خره قطه ده. دوه
کنده په سرپوزه کې ده. سرپوزه مینو نه میستر زمرا چقا ده سراي زه خو چرسي يم. ولې پاک وایم؟
پاس پاک.
او
خبره پاکه کوي
و د چرسي هم صاحب د امر شګه ته در بل مینو نه میستل مې وول یو زه مو یو کلام پات د ورور لا کته خو
کله دی ولا د کار کله ده خیر یې
بس پر فا خدای مسواره له
چرسي لا ک چرس
چرس صاحب څو وخت تاریخ مخور اوس مې چرس بس ګری چرس مې لکوم
لایک
عملونه مې لکري.